Radio.
دا امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوم. دا ساتي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو. زما اجملند او زما د نور همکارانو سلامونه او مننه. سار مو په خیر وسنن. دوشنبه ورځ ده، د 1439 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې شپږشتمه نیټه ده. د میلادي نیټې په حساب د 2016 میلادي کال د نومبر 18 ده. دا ساتي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.89 اوریدل شي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله د مهمو خبرونو لسرټکو. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په نږدې راتلونکو کې د لاجوړ د لارې د موافقه لیک پر مسودې د کار د پیلیدو خبر ورکوي. د متحده ایالاتو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا د یوې خیریه ټولنې د امریکایي کارکونکي پیټر ګاسیک چې په عبدالرحمن ګاسیک هم مشهور و وژنه پرون تایید کړه. او د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو وایي چې هیواد یې د یوې بشپړې جګړې لپاره چمتو دی. پوره خبرونه واورې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په نږدې راتلونکو کې د لاجوړ لارې د موافقه لیک پر مسودې د کار د پیلیدو خبر ورکوي. د لاجوړ ترانزیتي لارې د طرحې له مخې افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې له تور سمندرګي وروسته بیا د ترکیې له لارې د مدیترانې له سمندرګي سره وصلېږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي شکیب مستغنی وایي چې دا د افغانستان لپاره تر ټولو لنډه او ارزانه ترانزیتي لار ده. مستغنی ازادي رډیو ته ویل چې د لاجوړ لارې په اوږدو کې د پرتو 15 هیوادونو استازي به په خپل راتلونکي غونډه کې په دې اړه موافقه لیک پر مسودې بحث وکړي. ښاغلی مستغنی زیاته کړه چې د 15 اړخیزه موافقه لیک د مسودې وروسته متن بل بحثونه وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیرانو د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه ته چې په نږدې راتلونکي کې جوړیږي وړاندې او لاسلیک شي. د میدان وردګ والی عبدالمجید خوګیانی ویلی افغان امنیتي ځواکونه باید په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پر لپسې پوځي عملیات وکړي څو په مرکز کابل کې امنیت ټینګ شي. ښاغلی خوګیانی دا سرګردونه پرونو سلاغه وکړي چې د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس په میدان وردګو کې د ډیره پوځي ځواکونو له مرکزونو څخه د لیدنې لپاره میدان ښار ته تللی وو. د میدان وردګو د والی ویاند وایي چې ښاغلی خوګیانی همداراس له لوی درسیس څخه وغوښتل چې په دې ولایت کې موظف سرتیرو ته باید کافي وسلې او مهمات ورکړل شي څو امنیت ټینګ کړي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په تخار ولایت کې په یوه خطه کې د اتلس وسلوانو طالبانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکړي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي پرون ماښام وسلوالو طالبانو په خواجهغار ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو مرکز برید وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو په ځوابي برید کې شپږ وسلوال مړه او 12 نور ټپیان شول. بیان زیاتوي چې په دې خطه کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسم د سیمه نړۍ څو خبرونه. متحده ایالاتو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا د یوې خیریه ټولنې د یو امریکایي کارکونکي پیټر ګاسیک چې په عبدالرحمن ګاسیک هم مشهور و وژنه پرون تایید کړه. دایش په یو ویډیو کې چې پرون خبره کړه ادعا کړي چې د امریکایي سره غوڅ کړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وویل عبدالرحمن د یوې تروریستي ډلې د خالص شیطاني عمل په نتیجه کې وژل شوی. اوباما چې د آسیا له سفر وروسته امریکا ته سنده په یو بیان کې ګاسیک یو بشرپال وباله او د هغه کورنۍ سره یې خواخوږي وښوده. د اوباما وینا د نړۍ د ګڼ شمېر مشرانو د غندنو د پیغامونو انعکاس و چې یو یې د استرالیا صدر اعظم ټوني ابوت و. د سوریې په ختیځ او د عراق په شمال کې د داعش د مرګونو نظریات له پایل راهیسي موږ د سرغوڅولو، رازړولو، د ګڼ وژنو او جنسي غلامۍ ویرونکي کتلاک لیدلی دی. شپږویشت کلن پیټر ګاسیک چې پخوا د امریکا د پوځ سرتیری او په سوریه کې د کورنۍ جګړې له قربانیانو سره مرسته کوله چې تیر کال وسلوالو برمته کړ. د داعش په ویډیو کې وسلوال امریکایي سرتیرو ته خبرداری ورکوي چې له ورته برخلیک سره به مخ شي. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ ډونیتسک او شاوخوا کې د روسپلو بلتون پالو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. ولسمشر پیټرو پوروشنکو وایي چې هیواد یې د یوې بشپړې جګړې لپاره چمتو دی. پوروشنکو له جرمني ورځپاڼې بیل سره په مرکه کې پرون خپره شوه وویل دی له روسي ځواکونو سره له جګړې ویره نه لري او زیاته کړه چې هیواد یې د یوې بشپړې جګړې د سناریو لپاره چمتو دی. پوروشنکو زیاته کړه چې اوکراین جګړه نه بلکې سوله غواړي او د اروپایي ارزښتونو لپاره مبارزه کوي، خو نوموړي دا یادونه هم وکړه چې روسیه هیڅ راز موافقې ته درناوی نه کوي. او د رومانیا صدر اعظم ویکتور پوناتا د ولسمشۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې خپل ماتي ومنله. پوناتا ویل چې خپل سیال کلاوس یوهانس ته پر ټلیفون د هغه د بریا مبارکي ویلي. دا خبرونه
د هم د افغانستان د جنستر شارون د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوال ادارې وړاندوینه کړې ده. په کابل کې به آسماني مورېځ وي، د تودوخې لوړ درجه 38.2. په هرات کې به آسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 21.2. په مزار شریف کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 40.1. او په جلال آباد کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 28.1.
دوستان او داد آزاده رادیو دا وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې د ریپورټونو او مطالبه اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په نږدې راتلونکي کې د لاجورد لارې د موافقه لیک پر مسودې د بحث خبر ورکړی دی. دا لار به افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې له تور سمندرګي سره وصل کړي او بخې د مدیترانې له سمندرګي سره وصل کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره له دې خبرې گئی چې د افغان ولسمشر سفر اسلام آباد ته افغان سوداګر څومره خوښ کړي دي. په دې موضوع له خانجان الکوزي سره مرکه لري. د افغانستان جمهور ریاست وایي پاکستان ته د ولسمشر اشرف غني د سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو مشرانو د تروریزم پر ګډې مبارزې ټینګار کړی. په دې اړه به جزئیات در سره شریکو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې به مو د پاکستان په قبایلي سیمو کې په وروستیو پوځي عملیاتو خبر کو او همدارنګه ملدی خبر وو چې متحده عربی اماراتو په سیمه کې د امریکا په سیمه کې یو شمیر اسلامي ډلې په تروریستي لیست کې راوستي دي. دا ژوند رنگونه هم په دې نیم ساعت خبرې مجله کې ماهر وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د لاجورد لارې د موافقه لیک پر مسودې کار ډیر ژر پیل شي. افغانستان هیله مند دی چې د لاجورد لارې د طرحې له عملي کېدو سره به د تور سمندرګي وروسته د ترکیې له لارې له اروپا سره وصل شي. د دې طرحې پر مسودې په روانه اونۍ کې بحثونه پیل شول او نورې خبرې هم په پام کې دي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په نږدې راتلونکو کې د لاجورد لارې د موافقه لیک پر مسودې د کار د پیلېدو خبر ورکوي. د لاجورد ترانزیتي لارې د طرحې له مخې افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې له تور سمندرګي او وروسته د ترکیې له لارې د مدیترانې له سمندرګي سره وصلېږي او کولای شي چې له اروپایي هیوادونو سره تجارتي اړیکې ټینګ کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایند وایي چې دا د افغانستان لپاره تر ټولو لنډه او ارزانه ترانزیتي لاره ده. د دې وزارت وایند شکیب مستغنی آزادۍ رادیو ته وویل چې د لاجورد لارې په اوږدو کې د پرتو 15 هیوادونو استازي به په خپل بل غونډه کې په دې اړه د موافقه لیک پر مسودې نور بحث وکړي. د شنبې په ورځ د افغانستان او نورو څلورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو استازو چې د تخنیکی ډلې په نوم یادېږي په اشقابات کې په دې اړه مقدماتي بحثونه وکړل. د مستغنی په وینا ګرجستان او ترکیه د راتلونکو غونډو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی.
د ګرجستان جمهوریت او وخت ترکیه استازي آمادګي وښودلی چې هغوی آماده دي چې په خپلو هیوادونو کې د تخنیکی ګروپ د راتلونکو غونډو هرکلی وکړي چې د توافقنامې په متن باندې عملا کار پیل شي.
خاغلی مستغنی زیاته کړه چې د 15 اړخیز موافقه لیک د مسوده وروستای متن به د تخنیکی ډلې لراتلونکو غونډې وروسته د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته چې په نږدې راتلونکو کې جوړیږي وړاندې او لاسلیک بشي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې اقتصادي پرمختګ د خپل حکومت له لومړی توبونو څخه یادوي ویلي دي چې افغانستان به منځنۍ او لویدیځ آسیا ته د تجارتي اړیکو په ترانزیتي مرکز بدل کړي. خاغلی غنی پاکستان ته د سفر پر مهال د جمعې په ورځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پنګونې په غونډه کې په وینا کې په دې اړه پر خپل پخوانیو ژمنو بیا ټینګار وکړ.
For 200 years, Afghanistan's location
له دوه سوه کلونو راهیسې افغانستان له خپل موقعیت زیانمن شوی، خو موږ نیت کړی چې په راتلونکو لسو کلونو کې له خپل موقعیت څخه حیاتي ګټه واخلو، او دا په دې معنی ده چې موږ به د پاکستان او منځنۍ او لویدیځې آسیا ترمنځ ځمکنی پل شو. له افغانستان پرته د لاجورد لارې په اوږدو کې پراته څلور هیوادونه ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان او ترکیه کافی ترانزیتی لارې او د سړکونو او اورګاډي شبکې لري. که څه هم په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د لارو او سړکونو د جوړولو په برخه کې ډیر کار شوی، خو په نړیوالو ترانزیتی شبکو کې شاملېدل هم په نړیوالو معیارونو او تاسیساتو ته اړتیا لري. له ازادي رادیو سره په خبرو کې د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وویل د 15 وړو هیوادونو لخوا د موافقه لاسلیک وروسته به په افغانستان کې د نن د دې پروژې پر اړتیاو خبرې وشي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
افغان سوداګر اسلام آباد ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر او اقتصادي لاسته راوړنو خوښ کاری. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی په اقتصادي برخه کې دغه سفر لاسته راوړنې مهمې ګڼلې، خو غواړي چې پاکستان په خپلو شمنو باید عمل وکړي. له خغلی الکوزی سره په کابل کې زموږ همکاري حمید هارون عثمان مرکه کړې ده. د مرکه اورو.
د واګې د لارې نه چې زمونږه انتقالات کیږي هندوستان ته، او موږ ډیر زیات ستونزې لرو. په دغه ستونزو د شهباز شریف سره خبرې وشولې. د ترانزیت یو موضوع و، ترانزیتي ستونزې، سرمایه گذاری د دواړو ملکونو په منځ کې، او د دواړو ملکونو ترمنځ خپل منځي تجارت. په دې دریو برخو کې د محترم رئیس جمهور سفر په دې باندې متمرکز و، او په دې دریو برخونو کې د صدر اعظم سره، د رئیس جمهور سره، او د وزیر مالیه سره مفصل خبرې وشولې. په دې منځ کې یو قرارداد هم امضا شو، یو پروتوکول امضا شو، چې په دې کې په ترانزیتي برخه کې هغه سهولتونه چې باید منځ ته راغلي وي، دوه تعهد وکړو چې د افراد قرارداد لمخې نه به تقریبا 95% ټول ترانزیتي مالونه په ظرف یو ورځ کې په کراچۍ کې تې مراحل کیږي، او افغان طرف ته به لوډینګ کیږي او زیبا 95% به په دوه ورځو کې کیږي، چې دا زمونږ د پاره ډیره ښه خبره ده. که دا وشي زمونږ هغه ستونزې چې په تجارتي لحاظ باندې وي حلېږي.
بل اجمنه د پاکستان څه د زمونږ اولیدلې دي چې دوی د یو ترمینال اجمنام کړی ده، دا مسله څنګه ده که توضیحات؟
بله، د دې لپاره چې موږ په کال کې تقریبا د 500 میلیون ډالر په ارزښت باندې دوی ته اضافه پیسې ورکو، ډمرج رانخلی، چې رئیس جمهور په ډیر جدیت سره دا خبره په هغه بزنس فورم کې وکړله، او ویل یې که زما تاجر وزوریږي، هر څوک چې هغه دې په دې پوه شي چې د دوی تاجر به هم زوریږي په افغانستان کې. دا ډیره تیزه خبره وه، او ډیر دلایل په هغه کې ویل چې وروسته په دې باندې زه خبرې کول غواړم. اما دوی تعهد وکړ چې د دې لپاره چې دا مالونه د ډمرج او د سکیورټي حالت نه، هغه استرادي حالت نه خلاص شي، مال چې راورسیږي دوی به موږ ته فاره په کراچۍ کې یو ترمینل کې یو ځای برا کوي چې په دې کې به زموږ مالونه راسنل تر راځي.
یعنی په خو دا ترمینل نو
نه په خو نو افغان شید په نامه باندې و وړه زمکه و، چې هغه ډیره زیاته کمه و، هغه ټول تالیو جریب زمکه نه و. دوی به تقریبا وس
مساحت
به دوی خو د شپېته او یو سل شپېته جریب زمکه په اندازه باندې ویلې، مګر دا هم کفایت نه کوي. زه هدا خپل باید 1500 جریب زمکه باید افغان شید ته ورکی. بل مسله دا ده چې زمونږ موټرو ته اجازه نه ورکول کېدل چې داخل د پاکستان ته لاړ شي، واګې ته لاړ شي، کراچۍ ته لاړ شي، زمونږ اموال را انتقال کړي. دغه توافقنامه کې هم دا تعهد په جدي شکل باندې وشو، او جلالت ماب رئیس جمهور دا خبره په بزنس فورم کې په ډاګه باندې ویله که زما موټر ته اجازه ورنه کړ شي، پاکستاني موټر د جلال آباد نه مخې ته نشي تللی.
د سوداګرۍ د خونو مرستیال خانجان الکوزی چې تاسو ورسره د ولسمشر اشرف غنی د اسلام آباد د سفر د اقتصادي لاسته راوړنو په اړه مرکه اوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
دا غنو دوستانو د اس ام اس پیغامونه راغلي د مارجي څخه سالم مؤمن وای ولس مشر باید د هر سمخ کې سولې او تجارت ته لومړیتوب ورکړي. یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی ویلي د حکومت د کندهار او غزنی ترمنځ د لارې امنیت نشي ساتلی، د لاجوردو د لارې جوړول او رامنځته کول خو د لرې خبره ده. همدارنګه یو بل اوریدونکو ویلي دي چې د نوم د هلمند نه دی د عزت الله محمدي په نوم باندې د ګرمسیر ولسوالۍ څخه وی ولسمشر اشرف غنی باید د کابینې په جوړولو کې له دقت څخه کار واخلي او باید داسې کسان پکې بیا را نولي چې په درغلیو تورن وي. د هلمند نه یو بل اوریدونکي هم یو اس ام اس راستولې دی چې قسم خپل نوم یې میر احمد لیکلی وای چې په افغانستان کې د سولې راتګ د پاکستان په لاس کې دی، له همدې کبله باید له پاکستان سره ډیر کار وشي. دا د ازادي راډیو د اوس هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په نږدې راتلونکو کې د لاجور لارې د موافقه لیک پر مسودې د کار د پیلېدو خبر ورکوي. د میدان وردګ والی وایي افغان امنیتي ځواکونه باید په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پرله پسې پوځي عملیات وکړي څو په پلازمینه کابل کې امنیت ټینګ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په تخار کې په یوه نښته کې د 13 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او ټپي کېدو رپورټ ورکړی. دا امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا د یوې خیریه ټولنې د یو امریکایي کارکونکي پیټر گاسیک چې په عبدالرحمن گاسیک هم مشهور و جنه پرون تایید کړه. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ دونیتسک او شاوخوا سیمو کې د روس پلو بیلتون پالو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي، ولسمشر پیټرو پورشنکو وایي چې هېواد یې د یوې بشپړې جګړې لپاره چمتو دی. او دا رومانیا صدر اعظم ویکتور پوناتا د ولسمشۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې خپل مات منل ده. تاسو کولی شئ غواړئ د دې خبرونو تفصیل ولولئ زموږ ویب پاڼه ته ورتل شئ azadiradio.com مو د ویب پاڼې پته ده. هلته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل کتلی شئ. وسم راځو دې ته چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه سوي سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
زیاتو لویدیځو ورسپنو په کابل کې پر پرونی ځان وژن کې حمله لیکنې خبرې کړې چې هدف یې د ولسی جرګې استاذ شکریا برګزی و. د امریکا چپ واشنگتن پوسټ ورسپنې لیکلي چې د غبرید د ولسی جرګې د پیژندل سوي وکیل شکریا برګزی زغروال موټر په نشه کړ. په حمله کې هغه خپل ټپي سو، خو درې نور کسان ووژل سول او تر شلو زیات نور ټپیان سول. ورسپنې لیکي د کابل پر دارالامان سړک د دې حمله مسؤلیت چا نه منلی، خو د ورسپانې په باور ګمان کیږي چې دغه برید به وسلوالو طالبانو کړی وي. واشنگتن پوسټ ورسپانه 24 کلنه میرمن شکریا برګزی یو وتلې فعاله ګڼي چې په خوی د خبریالې په توګه کار کاوه او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چې دنجونو پر تعلیم بندیز لګېدلې وو، میرمن برګزی دنجونو لپاره په پټه د زده کړې زمينه برابره کړې وه. د ورسپانې په حواله میرمن بارکزی په افغانستان کې د جنگ سالاری کلتور غندلې او د ولسمشر اشرف غنی له قوي ملاتړو ګڼل کیږي. واشنگتن پوسټ لیکي میرمن بارکزی به شاید د شغلی غنی په حکومت کې د شوزو د چارو د پرمختیا لپاره مهم رول ولوبوي. د امریکا چپ بل ورسپانې نیویورک ټایمز هم په خپل پرونی غنی کې پر دې برید یو لیکنه خبره کړې ده چې سرلیک کړي ځن وژن کې د افغان شوزو د حقونو پر رهبری حمله وکړه. نیویورک ټایمز لیکي میرمن شکریا برګزی د جنگ سالارونو په ګډون په زیاتو خواو کې دشمنان لري. هغه مخکې ویلی و زموږ پارلمان د جنگ سالارانو د مخدره موادو د قاچاقونکو او جنایتکارانو یو کلکسیون دی. ورسپانې لیکي د شکریا برګزی په باب چې د اشرف غنی لملاتړو ګڼل کیږي داسې خبرې کیږي چې شای د شوزو چارو وزارت لپاره یو احتمالي کاندیده یا هم د شوزو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار سي. د امریکا چاپ بل ورسپانې لاس انجلس ټایمز هم پر میرمن شکریا برګزی د بریټ پر مسالې تمرکز کړی دی. ورسپانې لیکي وسلوالو طالبانو چې په وروستیو کلونو کې پر دولتي چارواکو زیاتې حملې کړې دي، پر شکریا برګزی د بریټ مسؤلیت نه دی منلی. لاس انجلس ټایمز زیاتوي د همدې میاشتې په لومړیو کې وسلوالو طالبانو د کندهار د والی پر 2 کلن مرستیال عبدالقدیم پاتیال د بریټ مسؤلیت ومانه. د ورسپانې په حواله پر شکریا برګزی تر برید یو ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له 2 ورځنی سفره راستون سو. شغلی غنی ته نږدې کسان وایي د هلته هڅه وکړه له وسلولو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو په هیله له اسلام آباد سره د کابل اړیکې سمې کړې. د لاس انجلس ټایمز په باور افغانستان له زیاتې مودې راهیسې پر پاکستان تور پورې کوي چې په خپله خاوره کې افغان سختریزو وسلولو ته پناه ورکړې ده. ورځپاڼې لیکي لکلي چې دوی میاشتې مخکې اشرف غنی لوړه وکړه د هیله ښوولې چې دواړه هیوادونه به له نږدې کار کولو ته ادامه ورکړي.
دا د آزادې راډیو ده. د افغانستان جمهور ریاست وایي پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو مشرانو د تروریزم پر ضد په ګډه مبارزې ټینګار وکړ. د ولسمشر غنی ویان نظیف الله سالرزی وایي په دې سفر کې د دواړو هیوادونو چارواکو تیاری وښود چې له شته فرصتونو باید ګټه واخیستل شي. رحمت الله افغان په اړه نور تفصیل راکړي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي پاکستان ته د ولسمشر غنی په سفر کې د نورو سیاسي او اقتصادي مسایلو ترڅنګ د دواړو هیوادونو د ګډ دښمن په لمنځوړلو هم ټینګار وسو. د جمهور رئیس اشرف غنی ویا نظیف الله سالارسي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه فرصتونه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د محل موجود دي د دواړو هیوادونو مشرانو یې په اړه خبرې وکړې.
د دواړو هیوادونو ترمنځ یو فرصت رامنځته شوی دی او دا اوس د دواړو هیوادونو پورې تړلی ده چې د دې فرصت نه په ښه توګه د دواړو هیوادونو د ګټو لپاره استفاده وکړي او په هغه ډول چې ګډ فرصتونه موجود دي ګډ ګواښونه هم دواړو هیوادونو ته متوجه دي چې ګډ کار ته ضرورت لري. دغه برداشت موجود او د افغانستان د خوا چې دا کوم فرصت رامنځته شوی دی افغانستان دې ته په وخت ضرورت لري اوږدمهاله اقدامات ته ضرورت لري او سنجیده شوي قدمونه ده.
خو د ولسمشر ویان وایي چې له موجوده فرصتونو نه ګټه اخیستل اوږدمهاله او سنجول شویو اقداماتو ته اړتیا لري. خو ښاغلی سالارزی پاکستان ته د ولسمشر د سفر د نورو اړخونو په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. ویل کیږي چې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې هیواد له جمهور رئیس ممنون حسین، صدر اعظم نواز شریف، د افغانستان او پاکستان د پارلماني ډلو او د دې هیواد د سیاسي ګوندونو له یو شمېر مشرانو سره هم خبرې کړې دي. په دې سفر کې د پاکستان د صدر اعظم په ګډون یو شمېر پاکستانیو مشرانو ولسمشر غنی سره ژمنه کړې چې له افغانستان سره به خپل دوامدار مرستو او همکاریو ته ادامه ورکوي او د یو به امن افغانستان غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د پاکستان ملکی حکومت د خپلو کړیو ژمنو د عملي کېدو توان نه لري. د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفیقی وایي
دغه پوځي استخبارات پاکستان او پوځیان یې په دې د لوبې یوه برخه وي. ما ته ډېره سخته ښکارېږي چې په افغانستان کې د سولې په راتګ کې دغه د ملکي حکومتونو ژمنې یو اثر ولري. که پاکستان غواړي په افغانستان کې سوله راشي هغوی باید یوازینۍ لاره همدغه ده چې ډېر صادقانه د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې زمینه مساعده کړي او په خپله د دې جنګ د تشدید نه لاس واخلي. په منطقه کې به هم آرامي راشي، په پاکستان کې به هم دغه ناامنۍ لرې شي، په افغانستان کې هم د آرامۍ د راتلو امکان شته.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې خپل ملاتړ اعلان کړی. ویل کیږي چې پاکستان ته د ولسمشر غنی د سفر په ترڅ کې د سیاسي مسایلو سربیره په یو شمېر اقتصادي او سوداګریزو اړیکو هم خبرې وشوې. د افغانستان جمهور ریاست ټینګار کوي چې افغانستان له پاکستان سره د صادقانه همکاریو غوښتونکی ده او غواړي چې له دې هیواد سره سیاسي او سوداګریزې اړیکې ولري.
آزادي راډیو ته غوښتنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د آزادې رادیو ده. د پاکستان پوځي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په مرکزونو تازه بریدونه کړي او دوی ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې. دوی وایي چې د دې هیواد جنګي الوتکو د یک شنبې د ورځې په سهار افغان پولې ته نږدې د تاخیلو کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي. له پیښوره د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د یک شنبې په ورځ په یو ورځني سفر د امریکا متحده ایالاتو ته تللی چېرته چې به نوموړی د دې هیواد له جګپوړو پوځي او دولتي مقاماتو سره وګوري. د پاکستان تر لوی درستیز کېدو وروسته امریکا ته دا د جنرال راحیل شریف او همدارس په تېرو څلورو کلونو کې د کوم پاکستاني پوځ د مشر لومړی دوره ده. د پاکستاني پوځ مشر دا دوره په داسې وخت کې کوي چې په دې وروستیو کې د هیواد د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریځو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي، خو دا دوره له دې امله هم د ډېر اهمیت وړ ده چې ټاکل شوې ده د روان کال په پای کې له افغانستان څخه ډېر محاربوي امریکایي ځواکونه وځي. همدارس جنرال راحیل شریف دا سفر تر هغې وروسته کوي چې نوموړی څو ورځې وړاندې له افغان چارواکو سره د لیدنې په موخه کابل ته تللی و، او همدارس د تېرې جمعې په ورځ افغان ولسمشر پاکستان ته د خپل سفر پر مهال له نوموړي سره د هغه په قوماندانۍ کې لیدلی و او په دوه اړخیزو اړیکو یې ورسره خبرې کړې وې. د پاکستان د دفاعي چارو څارونکي په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په سیمه کې ډېر مهم بدلونونه رامنځته شوي، امریکا ته د جنرال راحیل شریف د دورې په اړه وایي چې ښایي په دې کې به پر وزیرستان سربیره د سیمې په عمومي امنیتي وضعیت خبرې وشي. د پاکستان د دفاعي چارو کارپوه او پخواني پوځي متقاعد بریګیډر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
دا وی خبره چې امریکا د افغانستان د نشیبنی مفاس روانه ده، او دا وی مفاس چې کوم حالات دي هغه به ټول د افغانستان پوځ او پښتون سمبالوي. نو په دې کې د پاکستان چې کومه شبه په پوله باندې دا وی نه علاوه دا د دې چې څو رسوخ ته د امن د یو بل معاملې نو څو د دې خدشات دي، او دا وی په مخنیوي لپاره ازادي خبره ده چې امریکا یو حصدار دی، او بل په افغانستان کې هغوی د بای الیکشن سیکورټي اګریمنټ هم کړی دی. نو دا وی په لړ کې پاکستان به هغوی ته په دې باره کې دا هغوی خدشات هم لري کوي، بل د امن طرف ته چې کوم قدمونه اخلي په هغې به یې هم پوهېږي، او آینده دپاره د امریکې چې کوم رول دی دا هغوی ټول نه به هم کوي چې هغه به په کومه سطح نومي.
د مومن په خبره راحیل شریف به په دې سفر کې هڅه وکړي چې امریکا پر دې مطمئنه کړي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلو والو پر ضد له کوم امتیاز توپیر پرته عملیات پیل کړي،
او دا ځکه چې پاکستان په خپله ستراتیژي په دې توګه ښایي چې دوی کوم ضربیازم آپریشن روان کړی دی، کوم قسمه صدر دی هغوی خلاف چې کوم الیکشن روان دی په هغې کې هر قسمه صدر شامل دي، په هغې باندې امریکا مطمئن کول.
د امریکا متحده ایالات چې د تروریزم پر ضد جګړه کې پاکستان د لومړۍ کرښې اتحادي هیواد دی، تل پر پاکستان غږ کړی چې د وسلو والو ډلو پر ضد د کوټلي ګامونه پورته کړي. دوی په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوي، ځکه چې له دغه ځایه افغانستان ته د تروریزم لپاره وسله وال رولیږي. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختریزه وسلو والو پر ضد له کوم امتیازو توپیر پرته پراخ پوځي عملیات کړي، او تر ډېره یې په سیمه کې میشت وسلو وال ځپلي، خو د امریکا دفاع وزارت څو ورځې مخکې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې هغه تروریستان چې په افغانستان او هند کې تروریستي فعالیتونه کوي په پاکستان کې پناه ځایونه لري.
او سم بیا د تاسو یو څو پیغامونه راخلو. بشیر احمد په نوم له نامعلومه ځایه یو اوریدونکي په خپل پیغام کې لیکلي دي: اشرف غنی باید سوله او امنیت راولي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې خپل نه دی لیکلی له هلمند ویلي دي چې زما پیغام ولسمشر ته ورسوي، هلمندیان تذکیرې نه لري، او ما چې تذکیره جوړوله نو یوه تذکیره مې په 3000 افغانۍ جوړه کړه. عبدالمالک روحانی هم د هلمند د مارجین وایي سوله د پاکستان په لاس کې ده، اشرف غنی باید د سولې په برخه کې دې ټکي ته متوجه وي. احمد شاه زلان د فراه ولایت نه وایي چې زموږ په سیمه کې د بیا رغونې کارونه په ټپه درېدلي دي. احمد له کندهار نه پیغام راستولی دی، وایي د ښاغلي غنی احمدزی دا کار د ستایلو دی چې د لاجورد ترانزیتي لاره جوړوي. بل اوریدونکي د زابل ولایت نه د نادر خان په نوم پیغام راستولی دی، وایي ولسمشر باید ډیر په دقت سره کابینه وټاکي، ځکه افغانستان دا یو چانس لري. او همدارنګه نور او اسماعیل د خوست نه وایي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي. دوستانو په همدې سره د دین مساحت خبري مجلې پای ته ورسېدو. مخکې له دې چې ستاره فروغ راشي د ژوند رنګونه وړاندې کوو.
د ژوند رنګونه
نمه محمد سلیم ده.
تاسو څه کار کوئ؟
دغه مال بازار کې کار کوم. من په کور کې
شپږ کسه. څوک دي؟
ولا یو زم یم کډه ده، څلورم ماشومان دي.
ماشومان دي مکتب کې دي؟
نه فعلا مکتب کې نه دي، او دوه لورګان مسجد ته ځي درس ته.
وړي دي؟
ته وو وړي دي. تاسو تقریبا ماشه لورم نه کاله نه شاوخه ده، مکتب کې ملانه ده چولې نه.
ولی
مکتب لګ لري ده، د لارې مشکلات دي، څو سر مرګري نشته چې ور سره.
که په منطقه کې مکتب نشته؟
نه نه زه ساحه کې نشته.
بیا کور کې درس سره وایې؟
کور کې درس وایي، مسجد ته ځي. مسجد نه زیاده وسه دختر په سره قران شریف ختم کړی ده.
ښه،
او وسه دغه سره شروع کړی ده می سره.
نور کوم درسونه وای سره لید قرآن شریف هم وای؟
ولا صرف هم قرآن شریف درس پی وای، بس نورم تر اوس کوم
درس. تاسو خپل درس نه سره وای؟
نه.
ولی
وخت هم نشته، نو سبا دل دم رازو ما سوتن زو دی جنن.
خپل دی درس ویلای ده؟
خپل اندغه اتم سن په پور درس ویلای نو.
ښه، بری ولی نور ونه ویلی؟
نور د اقتصادي مشکلات لوجه
اوس څومره مشکلات لري چې درس نه دی ویلای
والا ډیر مشکلات دي نو کور مشکلات دي غریبی ده وزدل تخپل مال نه لرم د بل چا سره په مزدوري باندې کار کوم دوه ورځې 300 روپۍ باندې 300 روپۍ به کم سره تسي د کور هغه بشي د تعلیم هغه بشي ماشوم عالم ک تعلیم کنو خرچه غواړي مصرف غواړي
بیا کور څنګه کرم ورکه
کور کرم ورکوم او 2500 روپۍ د کور کرا ورکوم یو کوټه ده خپل گزارم روانه کړي کني گزاره هو پینې کې 300 روپۍ چی شي دي قیمتي هم ده وړو ته وګوره غوړې ته وګوره نور جنسونه وګوره څومره
کوي اره ورځ بیا ته 300 پیدا کوي چې 300 هم نکېږي
بل چا سره په تنخواه باندې د میاشتې 9000 لزر روپۍ دي
ښه د میاشتې 9000 درکې
هو
څه غواړې ته چې باید څه رقم یو ځوندې درلودلی